خلک یو پروانه
پروانه کې خپل قربای سلام ومن سلامونه منی او وخت ورځي درې بجې شوي نن د خالی ورځ 2015 کال د جنوري د میاشتې 23 نیټه ده. په دې غړي کې به واره په پاکستان کې د ترګري د مخنیوي تګلاره د عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پټې لخوا قرارداد هندوستان ته د امریکای ولسمشر سفر د قبایلي سیمو د کډوالو ستونزې او پرستۍ نیمایي کې دوه اونیزي خپرونې سروې او جمهوریت هم لرو. خو لومړی ورځو ګلیاسته چې تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کړي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې له مخې تر 1300 زیاتو کسانو د نیولو ادعا کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له سبا نه د هند سفر شروع کوي او د نړۍ ځینې ملکونو مشرانو او بلټپوري چارواکي سعودي عرب ته د بادشاه عبدالله د مړینې تعزیت لپاره روان دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د مخنیوي لپاره د جوړې شوې قومي کړنلارې له مخې تر اوسه پورې تر 1300 زیات کسان نیولې دي. د جمعې په ورځ ناوخته د وزیر اعظم نواز شریف له دفتره جاري شوی بیان وایي چې په 1950 کې یوازې په پنجاب صوبه کې 9750 کسان نیول شوي دي. بیان زیاتوي د لاؤډ سپیکر د غلط استعمال په تور په پنجاب کې 398 او په اسلام آباد کې 14 کسان نیولې دي. بیان وایي په پنجاب کې 120 داسې دوکانونه بند کړل شوي دي چې ورباندې نفرت خوروونکي مواد خرڅولو تور دی. دغه بیان زیاتوي چې د نېشنل اکشن پلان جوړېدو راځي شل کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده. حکومت دغه پلان د دسمبر په 14 د پېښور پر سکول تر برید وروسته جوړ کړی وو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټي د چین نه تر گوادر بندرګا پورې له خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه تیریدونکو تجارتي لارې د بدلولو مجوزه پلان پر ضد قرارداد وړاندې کړی دی. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک چې دا قرارداد یو وړاندې کړی پرون مشال راډیو ته ویل
دا زمونږ د اقتصاد لپاره ډېر لوی نقصانی تجویز دی او مرکزی حکومت به په دې باندې مجبوره کوو ان شاء الله چې دا روټ چې دی دا چې کوم پروپوز او کوم ته تجویز وو چې پښتني علاقې چې هغه به د هغې نه سره کې مومي هغې ته به واپس راولي ان شاء الله چې خیر یو دام وخت کړی دی په مرکزی حکومت باندې چې د کالاباغ ډیم نه بسېواره دی عمل چې دی عوامي نېشنل پارټي په دې مسله باندې خیر
تروسه پر وفاقي حکومت په دې اړه سندي بیل چې ول یې د لاره بدله کړی ده. د خبر پختونخوا په کرګ او شاوخوا سیمو کې مش د شمالي بودرستان کډوالو له حکومت غوښتنه کړې چې په دغه سیمه کې د خوراکي توکو ترلاسه کول لپاره مرکز پرانیزي. په کرګ کې مش یو شمیر کډوالو نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې له دغه سیمه څخه بنو ته د راشن ترلاسه کول لپاره نشي تللی. د دوی په خبره په کرګ کې حکومتي چارواکو یو مرکز هم نه دی جوړ کړی. بلخو چارواکي د خبره مني چې په کرګ کې د کډوالو لپاره مرکز جوړ شي خو دوی سره دومره وسایل نشته چې مرکز جوړ کړي. د هند په نوې دلی کې چارواکي نن د امریکا د ولسمشر د هغه سفر چې د درې ورځو لپاره ترتیب شوی تیاری نیسي. ولسمشر اوباما با سبا هند ته رسیږي. تیر ورځ اوباما د هندوستان گاونډي او سیال هیواد پاکستان په اړه ویل چې هند د ترهګرۍ سره په مقابله کې د وزیر اعظم نریندر مودي له حکومت شاته پاتې دي. اوباما پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د ترهګرو د خوندي ځایونو د بندولو لپاره باید نور کار وکړي او د 2003 کال د ممبئی د ترهګریزو بریدونو کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي. کسان په دې وروستو کلونو کې د امریکا او هند ترمنځ اړیکې پیچلې وي خو اوباما غواړي چې له هند سره اړیکې سمې کړي. په ننګرهار ولایت کې په یو چاودنه کې دوه پولیس والا وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزین مشال لړته ویل چې نن سهار 11 بجې کابل اډې ته سیرمه د سرحدي پولیسو په یو رینجر موټر چاودنه وشوه چې په نتیجه کې دوه تنه پولیس والا وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د یادې پیښې ذمهواري تر دې دمه کومي وسله والې ډلې نه ده منلې. په پاکستان، افغانستان، ایران او د هند تر واک لاندې کشمیر په ځینو برخو کې د فرانسوي تنظیم مجلې شارلی ابدو لخوا د اسلام د ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د کارټونانو د بیا خپرېدو پر ضد مظاهره شوې دي. د ایران سرکاري ټلویزیون رپورت ورکوي چې د جمعې تر مانځه وروسته دغه کارټونانو د خپرېدو پر ضد د هیواد په سو ښارونو کې مظاهره وشوې. همداراز په سلګونو کسانو په اسلام آباد، کوټه، پیښور او کراچۍ کې مظاهره وکړې. دارنګ د افغانستان په هرات ولایت کې هم په زرګونو او په کابل کې په لزګونو کسانو لاریون وکړو. رپورټونه وایي د هند تر واک لاندې کشمیر په سرینګر کې هم خلکو احتجاج وکړو. د جنوري په 1 دوه وسلوالو په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې په دفتر برید وکړ. 12 کسان یې وژل. تر دې وروسته دغه مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو بل کارټون خپور کړ. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د نړۍ ځینې ملکونو مشران او لوړپور چارواکي سعودي عرب ته رسیږي چې نبی بادشاه سلیمان سره د هغه د ناسکر ورور بادشاه عبدالله چې یو ورځ مخکې مړ شو د مړینې په اړه تعزیت وکړي. د خلیج د هیوادونو مشران، د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان، د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او نورو مشرانو پرون په ریاض کې د بادشاه عبدالله د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. پرون ماښام د سعودي عرب په سلګونو اوسیدونکي بادشاهي محل ته تلو لپاره په قطارونو کې ولاړ وو چې د نبی بادشاه سلیمان او ولی عهد شهزاده مقرن په لاس سمبولیک بیعت وکړي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس، د ملایشیا وزیر اعظم نجیب رازق او د عراق ولسمشر فعاد معصوم پرون ناوخته د تعزیت لپاره رسیدلی وو. د غیر اسلامي ملکونو مشران نن ریاض ته رسیږي چې پکې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، شهزاده چارلس او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی سره په راروان ورځو کې د ریاض سفر کوي. اورسته خبر ده د اوکراین په ختیځ دونیس کې د روس په لبه بیلتون غوښتونکو مشر وای یا غیز واکونه به هڅه وکړي چې ټوله صوبه قبضه کړي او له حکومتي ځواکونو سره به د سولې خبرې پیل نکړي. د دونیس د خپل سری اعلان شوی جمهوریت د مشر الکساندر زخار چینکو دغه سرګندونو د سولې لپاره هیلي نورې هم اټیټی کړي دي. ملګرو ملتونه وایي چې تیرو نهه میاشتو کې د اوکراین په شخړه کې تر 500 زرو نه زیات کسان وژل شوی دي. د روسي خبری ایجنسی انټرفاکس د زخارچینکو دا خبری هم راخستی چې ویلي دي دوی به د دونیس د قلمرو د پراختیا لپاره پرمختګ وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اردوونکو خبرونه مول مشال رادیو اوردل چې ګولې ازونه د کول په دې غړي کې بوري. پاکستان حکومت په هیواد کې د ترګری د مخنیوي کمی تګلارې د عملی شو برخو پړه تفصیل خپور کړي. عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر صوبایي سملې کې د چین ناتر گوادر د پښتونخوا نه د تیرېدون خلارې مخ بل پلو اړولو فرضت قرارداد وړاندې کړي.
کاشکار نوالې گوادر پورې چې کوم روټ دی هغه کې تجویز دا ده چې دغه روټ هغه بدل کړی دی. زمونږ دا ایریا چې دا ده چې نه بهر ساتلې ده، دا زمونږ د اقتصاد لپاره ډېر لوی نقصانی تجویز دی.
د سروې په نن خبرونه کې له پېښوره مدیح اصغر ملمنه ده. نوموړي د پېښې له پلوه یو ماهې نفسیات او استاد ده.
او دا صرف د لیونیانو فیل نه دی، بلکې په خود دي دا هغوی هم دي. او زمونږ چې کوم دي په نورمال حالاتو کې هم د سایکالوجي ضرورت دی، په خاورو کې هم سایکالوجي ضرورت دی او په سختو کې هم.
او ونې ځخپرونه جمهوریت کې به نن واوري چې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل د بشري حقوقو لپاره څه معنی لري.
دا خو حقیقت دا چې بنیادی حقوقونه چې دین دا متضاد دي دغه سره، او دویمه دا چې حق قوانین چې دغه استعمال بنیادی شری دغه لپاره اداري چې دی هغه ضرورت.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسه. او زه خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستانی حکومت په هیواد کې د ترګری د مخنیوي کمی تګلارې د عملی شو برخو پړه تفصیل خبر کړي. چې پکې ویل شوی چې د یادې تګلارې لمخه زیاتره کارویان په پنجاب صوبه کې شوې دي، خو د کارپوهانو په ان لا هم د ترګری د مخنیوي شلنوکاتی جنډي ډېرې برخې نه دي عملی شوې. تیر کال په پېښور ارمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته پاکستان د ترګری د مخنیوي تګلارې او د دې عملی کولو لپاره 15 کمیټیانې جوړې کړې. نور تفصیل د ریاض مساخیل نورو.
د جمعې په ورځ د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا د ترهګرۍ ضد کمی تګلارې باندې شوی عمل درآمد تفصیل خپور کړی شو. د جاري کړې شوې خبر پاڼې تر مخه اوسه پورې 1,300 کسان د ترهګرو سره د مرستو یا ترهګرۍ په شک کې نیول شوي دي، چې پکې تر ټولو زیات 920 پنجاب کې، 2,340 سند کې، 2,340 خیبر پښتونخوا، 1,380 بلوچستان او 2,350 اسلام آباد کې نیول شوي دي. دغه رنګ ټول ملک کې 1,319 سرچ اپریشن یا د لټون عملیات شوي، چې پکې یوازې پنجاب صوبه کې 15,478 او خیبر پښتونخوا کې 1,223 عملیات شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي چې هغه شل کسانو ته هم پانسی ورکړې شوې ده چا د چي د مختلفو عدالتونو لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. د کسانو کې 14 ته پنجاب، 15 ته سند او 1 ته خیبر پښتونخوا کې پانسی ورکړې شوه. د اکشن پلان یا کمی تګلارې تر لاندې شوي اقداماتو او خصوصا پنجاب کې پورته کړې شوې ګامونو په حق لا د دفاعي چارو کارپوهان سره نظر لري. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر او اسلام آباد کې میشت د دفاعي چارو کارپوه سید نذیر مومند وینا وا.
پنجاب دوی صوبه ده او وړاندې پنجاب صوبې ته لاسونه چولې شوې او دا چې دا خبره ډېره زیاته زور شور سره مختلف پښتنو سره وړاندې شوې ده چې پنجابي طالبان هم شته دي او په دې کې د دوی کارکوونکي او مدد کوونکي او زیور کوونکي هم شته دي او فنډ ورکوونکي هم شته دي. دې نه علاوه چې کوم هدفونه لګېدلي نو هغه په پنجاب کې دي، هغه جیس کی وو، کاغذ کامرا وا، کارا او کاغذ مشرف باندې کمې حملې. او دومره خبره دا هم ده چې کوم مرکز کې حکومت دی نو هغه پنجاب کې دا هوی حکومت دی. نو زموږ خبره دا چې عمل درآمد ده هغوی په خپلو علاقو کې زیات سودمند زیات پراسانه سره کېږي.
مشال ریډیو چې کله د نوموړي نه دا تاسو کو چې آیا د پوځي اپریشنونو او سخت حکومتي اقداماتو سره به په ترهګرۍ کې کمی راشي نو دوی
اکشن پلان د خدا یو نقطه ده چې په هغه باندې عمل درآمد دي. نورې توخې چې کومې دي نو په هغه باندې څنګه اختلاف هم دی، څنګه د خلکو تحفظات هم دي، هغه سره دوی څه کوي، کله به روانېږي یا کله به په هغه باندې اکشن اخلي. او بل د حکومت د پولیټیکل پارټو چې کوم کار دی، د سیول سوسایټۍ چې کوم کار دی، یا نورې ادارې سټېشن وغیرہ او د هغوی چې کوم کار دی، خلکو ته پوهه ورکول، خلکو ته د دې باره کې آګاهي ورکول. او بل د دې مقصودیت خو نرم طریقه باندې نه دی شوی، صرف کمپین دی یا پکړ پکړ دی. نو دا یو مخ دی، بل نور مخونه چې کوم دي هغه نه دي راوړاندې شوي.
د یادونې ده چې په 14 دسمبر 2014 کال پېښور کې په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته ټولو سیاسي جماعتونو، حکومت او پوز په شریکه سره د ترهګرۍ د ختمون عزم کړی وو او د دغه لپاره یې د کامی اکشن پلان په نوم یو شل نکاتي منصوبه هم تیار کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
زو پېښور ته عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د چین نه تر د بلوچستان گوادره د پختونخوا نه د تیرېدونکې لارې مخ بل پلو د اړولو پر ضد قرارداد وړاندې کړی دی. بلخوا کامی وطن پارټۍ غړو هم ویلي چې له عوامي نېشنل ګوند سره به په ګډه دوی په پارلمان کې دغه شخړه راپورته کوي. یادو ګوندونو ویلي چې دغه ګام د پښتنو سیمو د اقتصادي ګټو ضد دی. نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې ورو.
عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټۍ پریکړه کړې ده چې رچین تر گوادره چې کومه لار وړاندې د دوه هیوادونو ترمنځ صلح شوې وه چې د پښتونخوا، قبایلي علاقو او بلوچستان نه تیرېده، هغه به دولت ته به نه پرېږدي. د لړ کې عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم قرارداد وړاندې کړی دی او ویلي دی چې صوبایي اسمبلی کې به هم په دې لړ کې دوی هلې ځلې وکړي. د عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک چا چې دغه قرارداد وړاندې کړی دی مشال ریډیو ته وویل
تجویز دادا چی دا روٹ اگئی بدل کر دے زمنگ دا ایریا چی دادا باہر ساتھ دا زمنگ دے اقتصاد دفاع ڈیرلی نقصانی تجویز دے اور مرکزی حکومت کو پدیبا نے مجبور رکھو ان شاء اللہ چی دا روٹ چلے دا چکم پرپوز حکم کے تجویز ہو چاہے پختانی علاقے چیز اگر سرکی نومی اگئی تب واپس راول ان شاء اللہ کسی کھڑے دا مرکزی حکومت باندھے چلے کالا باغ نے بس سیوا ردی عمل چلے عوامی نیشنل پارٹی پر یہ مسئلہ بانے خیر.
بلخوا قومی وطن پارٹی هم مرکزی غونډه کې دغه شخړه اوچته کړې ده او وایي چې قومي اسمبلی کې به عوامي نېشنل ګوند سره په ګډه نه یوازې قرارداد وړاندې کوي بلکې دغه لارې بدلولو په ضد په خپل هر قسم هڅه کوي او په یو شکل کې به هم دغه لارې اړولو ته پرې نه ږدي. په خیبر پښتونخوا کې د قومي وطن پارٹی د صوبایي اسمبلی غړی انیس عزیب طاهر خیلی وایي
دے صوبے سرا دلتا مونگ یو تقریباً تیر چکم تلویس کالونا دلتا چکم حالات دی فرنٹ لائن سٹیج یو مونگ دا دہشت گرد دے خلاف چکم یو جنگ روان دے او بیا دے غربت پسمانگی او اس کدا یو ایک امید رانا مونگ تا اخکاری گی زکا مونگ اخپل طرف نا دا اعلان کرے دے چی دا خرکیس دا شاید انچ مونگ بنا منو او دے کی چی کم قدر پورے مونگ تا تلالی مونگ بزنو او دے مخالفت بکو کاسو دا تبدیل کول غواړي.
سردار حسین بابک جاتوی چې دغه منصوبې سره به زیاتره پښتون میشته سیمې په معاشي توګه پرمختګ عمومي.
دا خو د دې لپاره تجویز وه چې د کاشغر خلک دا چې کوم روټ ته تبا د دی ای خان او جوګو چې د هغې سره پښتون بل شوره چلی دا و هم د دې لپاره چې دا به د سرمایه کارۍ د اقتصادي د تجارتي یو ډېر لوی مرکزونه چې دي دا به جوړېږي. دلته به په دې علاقه کې اقتصادي معاشي ترقی راځي. په قدرتي توګه باندې که مونږ وګورو دا وسطي احساس چې ده هغې سره مونږ بالکل تړلي یو. نو ظاهره خبره داسې قسم له منصوبې چې دي هغه د دې وطن د ترقۍ لپاره ډېرې ګټورې ثابتېدی شي.
د عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټۍ غړو وینا وه چې وړاندې نه تجویز شوې لاره کلنډه هم وه، نو د پښتنو وروسته پاتې سیمو لپاره د نوي روزګارونو او د معاشي خوشحالۍ یوه ښه موقع هم وه. خو ولې نوې تجویز شوې لاره نه یوازې اوږده ده، بلکې یوازې پنجاب صوبې ته ترنه ګټه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی دا چې امریکای ولسمشر بارک اوباما به سبا له هند سفر کوي. نوموړی به د هند په شپږ شپېتمه یومي جمهوریه کې د مشر میلمه په هیڅ ګډون کوي. خدای دا سفر په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د هند له خپل ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې خرابې شوې دي. نو پوښتنه دا ده چې آیا د بارک اوباما سفر به د دواړو ملکونو د اړیکو پرخه کولو څه اغېز وکړي او که څنګه؟ په دې اړه د بلای کاکړ رپورټ ته ورو.
امریکای ولسمشر باراک اوباما ته د هند په شپږ شپېتمه یومي جمهوریه کې د ګډون بلنه تیر کال د هند لومړي وزیر نریندر مودي ورکړې وه. په واکې تر راتلو وروسته به دا دوم ځل وي چې ولسمشر اوباما د هند سفر ترسره کوي. تر دې وړاندې نوموړی په 2010 کال کې نوې ډیلی ته تللی و. ښاغلی اوباما په داسې حال کې هند ته ځي چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې پر کنټرول لیکه او نړیوالې پولې باندې د نښتو له وجې خرابې دي. هند له پاکستان سره د سیکرټریانو پر کچه خبرې اترې هم ځنډولې دي. دغو خرابو اړیکو ته په پام سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د امریکای ولسمشر د هند سفر به د اړیکو په ښه کولو کې څه رول ولوبوي او که څنګه؟ د پاکستان یو وتلی خبریال حامد میر خوشبینه نه دی.
امریکہ کے صدر اوباما کا جو دورہ ہے،
دا امریکائی ولسمشر اوباما دا ہند کوم سفر چھ دے دا ہغه پ نتیجہ کے بعد دا پاکستان او ہند پاڑی کو کے خوالہ ایرانی شی، بلکہ دا دوڑو ملکونو ترمنز بتاو تری خوالہ نور ہم زیات شی، زکہ چھ امریکائی ولسمشر ہند تزی خو پاکستان تا نو ورزی. نو لدی سرا بعد دا نواز شریف پر حکومت ہم فشار زیات شی او ہغه طاقتونه چھ دا مذہب پ نوم استعمالوی او دا امریکا پر زد پ پاکستان کی سیاست کوی ہغه با گٹا پور تکڑی
مذہب کا نام استعمال کر کے اور امریکہ کی کے خلاف نفرت پھیلا کے پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، ان کو بہت فائدہ ہوگا.
دوی ونی وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلام آباد سفر ترسره کړی وو. له هغه وروسته پاکستان حقانی شبکه چورباندی په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو د وژلو او نورو ترګرو فعالیتونو تور دی بندیز ولګولې. او دا شان د حافظ سعید چې امریکا ته مطلوب دی او باندې د ممبئی د حملو تور دی په مشرق کې چلیدونکو تنظیم جماعت الدعوا اساسي منجمه دکړي. د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه دغه پرمختګونو ته په کتو سره وایي پاکستان غواړي امریکایي ولسمشر اوباما وهڅوي چې له هندي وزیر اعظم سره د هند او پاکستان پر اړیکو خبرې وکړي.
زما په فکر چې په دغه خطه کې د تعلقاتو د توازن لپاره د امریکا د استعمالولو او یا د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو د ښه کولو کومه پالیسي ده، نو زما په خیال اوس به هم دغه پالیسي وي. وجه یې دا ده چې د پاکستان د لهجې داسې ښکاري چې امریکا ته وایي موږ په افغانستان کې ستاسو مرسته کوو او تاسو دلته زموږ په طرف د هندوستان په سلا کولو سره زموږ کومک وکړئ. نو زما په فکر اوباما به په دې سلسله کې له مودي سره څه نه خبره کوي.
تو اس سلسله میں میرے خیال میں اوباما جو ہیں وہ ضرور شاید مودی سے اس سلسلے میں کچھ تو بات کریں گے.
کلچی تیر کال دا نومبر پمیش کی امریکای ولسمشر دا ہندی وزیر اعظم نریندر مودی دا نوی ڈیلی دا سفر دغه بلنه ومنلا. نو له هغه وروسته دا پاکستان لومړی وزیر نواز شریف ته ټلیفون وکړ او سره پر دوه اړخیز اړیکو د هند د خپل سفر په اړه وغږیدی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بیان جاری کړی و چې پکې ویل شوی و نواز شریف باراک اوباما ته وویل چې د خپل سفر په دوران کې دی له هندي مشرانو سره د کشمیر د مسلې د حل کولو خبره راپورته کړي.
ہندوستان ته د امریکای ولسمشر بارک اوباما سفر بعد پاکستان او هندوستان په اړیکو څه اغیز ولري پر دې راته سي د عبدالحی کاکړ رپورټ اوریدو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستانی فوج لخوا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لکبله د اورګزو جنسي بے کوره شوی خلق وای چې دا محل د ملک په مختلفو سیمو کې د ژوند په تیرولو مجبور دي، چې پکې ځنې داسې هم دي چې هغوی د کورمې په مختلفو سیمو کې هوسیږي. په سیمه کې د اورګزو متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې دوی اندراج دي وشي او ټول اسانتیاوې دې ورته برابر کړل شي. نور حال د طارق ورغزی په دې رپورټ کې ورو.
په کورما کې دا اورګزو متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی اندراج دي وشي او سانتیاوي دي ورته ورکړل شي. په ساتین سیمه کې استوګن د ماموزو سیمې نبی مشال لډیو ته وای د دوی نه نمونه در شوې دي او نور سره د حکومت لخوا مرسته کیږي.
حالات ګاډ واټ شي خپل ایجنسی نه خیبر ایجنسی ته وخت خیبر ایجنسی چې دا ګاډ واټ شي حالات ګاډ واټ شي دا دی روغ لوکار می ایجنسی ته ستین کا یو ته مثلا دار سم بالکل هغه نه پوتی ور شم نه هر شي نه هر خبر نه پوتی مو بل زنی و ډیر کا سونی کم سی کم دوا سو کو دنی ری ټول بس ریجستریشن ری او بس دات رغلی ری تخلی سر وو غف کپری زون سره روري نو هیڅ شي نه ورو.
د پاکستان پوز لخوا د وسلوالو په ضد عملیاتو لکبره بیکوره شوی د اورګزو متاثرین په دې وخت ملک په مختلفو سیمو کې د کډواله ژوند په تیرولو مجبور دي. په دې کې ځینې کورنۍ داسې دي چې هغوی د کور مې په مختلفو سیمو کې اوسېږي. لال مد خان په نامه یو بل متاثره کس مشال لډیو ته وایي حکومت دې دوی خپلو سیمو ته ولیږي او که داسې نشي کولای نو بیا دې ورته د نورو سیمو د بې کوره شیو خلکو په رنګ اسانتیاوي ورکړي. قدرتی آفتونو سره د مبارزه د قبایلی ادارې یو چارواکی شادراز مشال لډیو ته وای د اورګزو متاثرینو یو ځل اندراج شوی دی او زیاتوي چې بیا د دوی اندراج نشي کېدلی.
تقریبا چار سال مخکې اندراج د دغه ایریا وشو کوم چې پنځه زر خلک اوس پنځه سو کسونه پاتې دي کنه لکه ریټرن یو وشو له دې شوې خلکو پاس هم لور کنه ډېر اوس خو نیو اندراج یو د هغه نشته دی چې دا خلک هم نو اندراج بیا ستر کیو ځکه چې اندراج خو خلک چې نیو ډیسپلیسمنت کلا کیږي کنه نو هغه ته اندراج کیږي. اندراج هم خپل یو ټایم فریم وي کنه دې اندراج خو اوس هیڅ چانس نشته ځکه چې تقریبا دا کافي ټایم تیر شو.
د مارچ میاشت په 2010 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د شروع کې دروسته د اورګزو خلکو خپل کورونه پرې خې دي. د کوزي او منځني اورګزو کې کامیاب پوځي عملیات وروسته شاو خوشبو گزاره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې واپس شوې دي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویپان تر مخه په دې وخت د منځني اورګزو ځینې کومونو سره په بر اورګزو کې اته کومونو شاو خو شل زره او وسو خندانونه لا هم د کډوالې ژوند تیروي. تارک اورګزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ل پوځي عملیاتو بې کوره شوی د شمالي وزیرستان کډوال چې کرک او شاوخوا سیمو کې میشته دی وای دوی لپاره دغلته هیڅ مرکز نشته او دغه رنګ دوی غوښتنه کوي چې حکومت دوی ته دغه اسانتیاوي برابر کړي. دوی دا هم وایي چې دوی نشي کولای چې لبنو خپل راشن په اسانه ترلاسه کړي ځکه چې دوی په خبره بنو کې په لکونو کډوال په خاص یو څو مرکزونو باندې خپل شپې ورځې سبا کوي. نور تفصیل د مدراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
د شمالي وزیرستان نه کډه شوی هغه کډوال چې د بنو نه بهر کرک او خواوشا سیمو کې یې کډې اډولې وایي د غلطه د مرستو اخیستو لپاره هیڅ یو سنټر یا مرکز لا هم نه دی جوړ شوی چې له وجه یې ګڼ شمېر د غوسیمو کې میشته کډوال د مرستو په ترلاسه کولو کې د مشکل سره مخ دي. دوی وایي هغه زنانه چې په کور کې سړی نه لري د لرو سیمو نه بنو ته راشن اخیستو لپاره نشي راتللی او بنو کې په مخصوصو یو څو سنټرو باندې د لکونو په شمېر کډوال جمعوي چې د دوی په وینا تر څو سو ورځو پورې په انتظار کې دومره مصرف وکړي څومره چې ورته مرستې ملاویږي. نور افضل خان چې کرک کې یې کډه اډولې وایي دوی خواره واره پراته دي خو د بنو نه بهر دوی لپاره یو سنټر هم نه دی جوړ شوی. حمید الله جان وای زنانا اوتا ډیر مشکل دی زکه چې بنو کې موجود سنټر باندې سړی هم نشي کولی چې په یو ورځ کې خپل مرستې واخلي.
سړی درې میز تقریبا په تین چار بجې باندې چکشي شپې باندې تا ډومل تا دیږي تا ځانینه رسوي بیا داخل وړه امکان یا نشته چې دیږي نه لکه پرددارې شو زینه دی چې هغه د دیږي تا ځانینه ورسوي هغه به یارو مددګار د غاس پرتی دي. کونډه رنده زنانا دیږي تا خو خاص کر ډیر مشکلات تا کیم خالک باندې تا د رسم د پورا لوټ شي تقریبا هغه آنا جانا 1500 روپۍ په
میرآباد خان وای د کارک او خواوشا سیمو کې په زرګونو کډوالو کورنۍ میشتې دي او دوی لپاره دې په کارک کې یو سنټر جوړ شي.
کارک کې خود درې تحصیلی نه دي کنه په دا آر یو تحصیل کې تقریبا په زر نه او ډېرې کاډي دي 4-5000 کاډي دي او چې کوم آن نون دي دغه ویل را بل را دي په دغه کې کوم افغانستان نه سر غول دي هغه خو یا بسی چې رجستریشن یان ده کړه کنه نه د ارګنایزیشن ولا فکر سی او نه دا نه راځي په پښتو نه کو یو دا ډیستریبیوشن پاینټ نشته مرکز یې نه دا په جوړ کړه سره به کې کریا ډېر ژوند ته 1500 خامخاله کې چې سړی دې سابر آباد نه راسی کنه بیا یې نه سامان روخلی بیا یو شپه وتا شي اس نن منا په 12 بجې په 3 بجې کسون لوړ دی آغا یا و درا پاتا څه څه وخت ورکی.
کلامو چې په دې اړه بنو کې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای یو چارواکی میر حکیم نو پوښتل نو دوی اوه په کار دا چې کارک او خواوشا سیمو کې میشته کډوالو لپاره هم یو سنټر جوړ شي. خدا د پوینا سنټر جوړول هم ډیر لوازمات لري چې فلحال هغه وسایل نه لري نو دغه خلک فلحال د ډومیل سنټرونه کولی شي چې مرسته واخلي او که دغه سلسله په اوږدو شوا نو پر دې هم غور روان دی چې دوی لپاره بیا څه مخصوص ځای وټاکي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د فټا ډایریکټریټ په ملاتړ د غیر سرکاري ادارې وزیرستان میډیکل اسوسیشن لخوا د سویلي قطبي وزیرستان کډوال لپاره په ډیر اسمل خان کې 15 ورځنې پروګرام شروع کیږي. په دې پروګرام کې به کډوالو ته هر قسمه مفت علاج ورکړل کیږي او دغه رنګه په دې کې به 25 ډاکټران وي. تفصیل د سلام مسعود په رپورٹ کې ورو.
د فاټا ډایریکټریټ په ملاتړ د غیر سرکاري تنظیم وزیرستان میډیکل اسوسیشن له طرفه په ډېر اسمل خان شه د سولي قطبي وزیرستان کډوالو د پاره د هر قسم مفت علاج په غرض 15 ورځنی پروګرام بندوبست شوای دی. چرته به چې د اتوار په ورځ سره د موبایل هسپتال 25 ډاکټرون د ډېر اسمل خان ملتان په جرنلی سړک فتح موړ په البرو میډیکل سنټر او میډیکل هوم کې د روان یاشته د 25 نیټه نه تر 28 نیټه پورې قبایلی راجیرون کسی او د مفت علاج سہولتونه باور تر رسوي. په دغه اول سره د وزیرستان میډیکل اسوسیشن مشر نور محمد مسعود نور تفصیل په دارنګ بیانوي.
مولانا جمال الدین تقریباً راؤنڈ اباؤٹ چکیما دو 7000 راؤنڈ 11000 پیشنٹ پورا فری آف کاسٹ چکیما دو ٹریٹمنٹ کیجیے. چکیما دو ہر قسم تھا اب میڈیسن کہنا ہر قسم تھا فیسلٹی ہو چکی مدو اویلیبل بھی ہو رہی تھا خدا دے 25 نومبر سے 28 جنوری پورا چکی مدو 15 روز پورا دا قائم
یاد دیوی چپڈے رسمیل خان چھ دے سلی کو تبی وزیرستان سرا تعلق لا رون کی تر درے لا کا پورے کا ڈول کا بالون وہ سے جی چ دے کو مد پارا دے تبی سہولتوں نو بے کچھا ضرورت دائی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسی دا سیلاب مسعود رپورٹ اور دو وقت شوید لگ شبہ کی بعد رنی بجی شی او گلیا سم سٹوڈیو تاغلے نے نوراز جی لہوی دا خبروں لنڈی زور
دا پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د مخنیوي لپاره د جوړې شوې پالیسۍ نېشنل اکشن پلان له مخې تر اوسه پورې تر 1300 زیات کسان نیولې دي. د جمعې پر ورځ نوښت د وزیر اعظم نواز شریف له دفتره جاری شوې بیان وایي چې په 1309 سلويخ کې یوازې په پنجاب صوبه کې 975 کسان نیول شوي دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټي د چین نه تر گوادر بندرګاه پورې له خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه تیریدونکو تجارتي لارې د بدلولو مجوزه پلان پر ضد قرارداد وړاندې کړی دی. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک وړاندې کړی. د خیبر پختونخوا په کرک او شاوخوا سیمو کې میشت د شمالي بودستان کډوالو له حکومت غوښتنه کړې چې په دغه سیمه کې د خوراکي توکو ترلاسه کولو لپاره مرکز پرانیزي. په کرک کې میشت یو شمېر کډوالو نن مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې له دغه سیمې څخه بنو ته د راشن ترلاسه کولو لپاره نشي تللی. د هند په نوی ډیلی کې چارواکي نن د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه سفر چې د درې ورځو سفر لپاره ترتیب شوی تیاری نیسي. ولسمشر اوباما به سبا هند ته رسیږي. په نګار ولایت کې په یو چاودنه کې دوه پولیس والا وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. په پاکستان، افغانستان، ایران او د هند تر واک لاندې کشمیر په ځینو برخو کې د فرانسوي تنظیم مجلې شارلی ابدو لخوا د اسلام د ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د کارټونانو د بیا خپرېدو پر ضد مظاهرې شوې دي. د نړۍ ځینې ملکونو مشرانو لوړپوړي چارواکي سعودي عرب ته رسیږي چې نوی بادشا سلیمان سره د هغه د ناسکر ورور بادشا عبدالله چې یو ورځ مخکې مړ شو د مړینې په اړه تعزیت وکړي. او د اوکراین په ختیځ دونیس کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو مشر وایي یاغي ځواکونه به هڅه وکړي چې ټوله صوبه قبضه کړي او له حکومتي ځواکونو سره به د سولې خبرې پیل نه کړي.
لمشال ریډیو خبرونه اوردل چې ګلیاز باندې کول اوس په دینی مې کې ساسل لپاره دوه ونځي خبرونه سروي او جمهوریت لرو خو لمړی ورزو سروي خبرونه ته په نن نه پروګرام کې زمونږ سره ل په خبره مدیح اصغر ملمنه ده. مدیح د پېښې لپلوا یو ماهر نفسیات او استاد ده. مدیح په خپل ژوند کې څه لا سره وړنی کړی دی لدې سره خبرې زبوګ همکاري ملیح امیرزاده کړی. راځي چې په ګډه توکشو
السلام علیکم او ستړي مشه په سروي پروگرام کې درته زمليها امیر ساده هر کلی وایم. په نننی پروگرام کې زموږ سره لپې خبره مدیحه اصغر میلمنه ده. مدیحه د پېښې لپلو ماهر نفسیات او استاد ده. هغه د 1315 کلونو راهیسې د تعلیم د شوبې سره تعلق ساتي چې لومړی سکول او بیا یې په پوهنتونونو کې زده کړې ورکولو ته دوام ورکړ. مدیحه په 2015 کال کې په پېښور یونیورسيټي کې باقاعده د لیکچرر په توګه کار شروع کړ چې د نفسیاتو په څانګه کې کار کولو. روسته بیا په 2008 کال کې هغه اسلامیه کالج او یونیورسيټي کې خپل کار جاری وساتلو چې هغه ته د نفسیاتو یا د سایکالوجي پورا څانګه جوړولو لپاره هلې ځلې وکړې. د دې نه علاوه مدیحه په 2012 کال کې د اسلامیه کالج د جینکو د څانګې پرنسپل هم پاتې شوې ده. په دغه موده کې کالج د بهترین تعلیمي ادارې ایوارډ هم ترلاسه کړ. په نننی پروګرام کې به له مدیحه سره خبرې کوو. هغه ته په پروګرام کې هرکلی وایو. په دې پروګرام کې به تاسو د ژوند او کار په هکله پوښتنې کوو. لومړی به ستاسو نه پوښتنه وکړم چې د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ د خیبر پختونخوا د کومې سیمې سره؟
د خیبر پختونخوا کوهارت سره.
ها، او تعلیم ما بیا چرته حاصل کو په پیښور کې؟
هغه نه پسته دي بیا موږ تعلیم څه کوم دی ما خپل تعلیم پیښور کې کړی دی. دلته مختلف ځایونو کې نسبت سکول دی یو هغه کې موږ ما سبق ویل لسم پاس کړو. بیا پسته بیا کالج آف هوم اکنامکس نه پیښور یونیورسيټي کې بی ایس سی هوم اکنامکس وکړه او بیا هغه نه پسته مې ماسترز کړی دی ایم ایس سی سایکالوجي کې مې وکړه. او امغه زه په خبري نوسته نه میډیا هیڅ دي هم ډاکټریټ کوم دیغه مې په خبري نوسته نه کړم
او ریدونکو ته مونږ هم ویل چې تاسو شروعات د سکول د ټیچینګ سره یا د استادې په توګه تاسو کا شروع کو په سکول کې او بیا تاسو یونیورسيټانو یا په هنتونو ته مخه وکړه نو دا سفر څنګه شروع شو تاسو په ذهن کې اول نه و چې استادې به کوي او سمو په ذهن کې
په شمول نه خو چې کلمون بلوبې کولې هغه جنه چې څنګه کور کور مختلف ګډې واده او سدا سي لوبی کوي هغه سره یو کوم یا دا کور کور لوبی کولی په ماشوم والی کې او یا بم چې کوم دی دا استاذي والا لو زه به استاد جوړ شم او لاس کې بم پر چکو نیول او کله بم سندل واچو په غاړه لپټه واچو لو تاسو نه چې زه به لکه دا استاذي یا درس او تدریس چې کوم دی دا به ایز ا پروفیشن یا کریر به اخلم کو چې کله بیا موږ میټریک او کالج مو ویل نو هغه نه پسته موږ سره یو سو میاشتې وی د یونیورسيټي کې داخله لپاره نو هغه ټایم کې ما وی چې اسی فضل کور کې کینم نو هغه نه خبره چرته سکول کې موږ کور سره مخواته ډیر زیات سکولونه دی خو سکولونه دی نو دې سکولونه کې به کوشش وکم چې چارا ته نو پیری راکړه نو لاړ مجي هغه پهل سکول کې چې کارم صغیر اته وي سبانه راځه ډیمو ایم را نو واغستو نو البته چې کله ما ټیچینګ وکړو کافي زما ډیر خرو ایکسپیرینس وو بیا ما سکول پری خو دو او بیا زلاړ ما یونیورسيټي ته البته داخله وکړم او بیا چې البته می شپارسم پاس ک نو بیا مختلف بس قسمت داسې و چې یو یونیورسيټي نه لکه اګریکلچر یونیورسيټي نه یا د نور داسې خخه یونیورسيټانو نه نو هغه زینه بچانه چارا ته وې چې دلته د استاد ضرورت دی یا یو ویزیټینګ د پاره دی یو مثلا کلاس لپاره دریو ورځې وځي یو ګنټه لا نو اکثر بیا داسې چې کوم دی هفته کې دریو ورځې یا څلور ورځې مختلف ژوند ته چې کوم دی په پیښور کې به داسې مشکل دی چې داسې به یونیورسيټي چلته ولکه خو یونیورسيټي به یو ماوال ته ویزیټینګ باندې ټیچینګ باندې کړي سره ورسره به مې خپل تعلیم هم جاري ساتلې دی خپل پی ایچ ڈی هغه تیسس چې کوم دی کورس ورک چې کله مې کول هغه کې به مې بیا کوشش کول چې کلاسونه بهر کم دې دوران کې چې ما پی ایچ ڈی کوله بیا ماته لکه موقع مې لاس یونیورسيټي کې جابونه ایڈورټایز شو نو ما ورته اپلای وکړ سلیکټ شو ما نو 2005 تقریبا ستمبر 2005 نه نیسه تر اوسه پورې زه بیا یونیورسيټي کې فل ټایم جاب کوم کاغه په خوري یونیورسيټي دا وکړا
او جی اسلامیا کالج دا ټولي یونیورسيټي نه چې تاسو یاد کړئ نو تاسو بس یو سبجیکټ چې دی یو مضمون خو د لو د نفسيات سایکالوجي یا نفسيات چې دی هغه به تاسو
دا څه بوسي ما او جی مختلف لکه کوم زمونږ سایکالوجي سره ریلیټډ کوم مضمونونه دي کنه هغه مضمونونه هم کول کله مختلف وو کله به ریسرچ وو کله به سو دا سي لکه ډیفرنٹ وو
تاسو په سکول کې ټیچینګ وکړو بیا تاسو یونیورسيټي لیول باندې د یونیورسيټي په کچه باندې تاسو استاذي وکړه نو د دې دوانو ترمن څه فرق دی او بیا تاسو کوم داسې مهم سيزون دي چې په پام کې ساتي چې کله تاسو ټیچینګ کوئ
ټولو کې امپورټنت شي هغه وړي او هغه لوی کنه چې هغه ټیچینګ کې ریمارکبل ایکسپیرینس دا دی چې لکه یو استاد چې تیاری وی او د وخت پابندي کوي دا دوه سيزون ډېر امپورټنت دي خو دې سره سره دا دوانو پابندی ہم یا استاد کی اور تیاری ہم دے رکھی کو آغا اور سر معشمان اور تربیت کی یعنی کلاس سلاڈ کی اور اگی تاخیر خبریں دس منٹ پورا گھنٹہ لیکچر پکو خبر اوور کی خو بس لکه یا خپل عمل خپل ځان ایز رول ماڈل کہ اغه مثالی نمونه وی ماشومان د پاره چې اغه ته چلی زده کی اغه وخت پابندی کی ماشومان به وخت پابندی زده کی اغه خپل دین علاوه چې کوم ټول کې مهم سیز دی اغه دی ماشومان او احترام کول ریسپیکټ کول لکه اغه ډیر وړو کې دی هم د اغه دمره عزتي یا دمره سختی اغه پر کم پر نظر سکتل یا کمزورې ګڼل ایون که یو ماشوم کمزورې هم دی خو اغه سره لږ مینا او لږ سکتنس او لږ اغه ته توجه چې استاد ورکی نو اغه ډیر زیات خوشی اغه کې ډیر زیات فرق راشي او کله چې استاد یا تیاری نه کوي او یا ماشومان او ریسپیکټ نه کوي بیا د لویو هم یونیورسيټي کې هم دا شی ماته تللی دی چې تاسو چیرې هم د یونیورسيټي سټوډنټس ریسپیکټ کوي اغه به د استاد اغه په دغه کې کوم دی ضرور ریسپیکټ کوي لکه ډیفرنٹ ټیکټکس وی چې اکل به تاریخ کې ورته کړل دی ډېر ورنه خکه کله ورنه شاباش کی ورکه لکه ډیفرنٹ ټیکنیکس دی رینفورسمنت پکې د ماشوم نو ماشوم چې کوم دی اغه بیا
مدیحه مونږ سره یو اوریدونکی دی هغه توار ورکو چې تاسو نه پوښتنه لری
سیرا پوښتنه بده دا ولر چې دې فخور او نه 1 کلاس 9 10 پرې د پرویز سکول کې سبق ویلې دي کا او ہائی کے دو ویلے دو سرکاری کے
نانا جی ما ریگولر سکول کے سبق ویلے دی جی
خاص سیدہ
ما سکول کے سبق ویلے دے باقی دا روزانہ بتلا ما سکول تا روزانہ بیا بس سکول نہ واپس رات لم دی
مدیا یو بل اوریدون کی توار ورکو تاس نہ پختن لری
زادے لسین تو رائے دو کرم جن سین سلامون او نیک لو وڑن دے کون تو سے ٹولو کر کو ان کو تا تو سے مل مائی تا پر ڈیسر تھا
وعلیکم سلام رو را خوشحال اسے سے پختن لری
مہمانی نہ مو دا پختن دے چاہیا دی شوبے تا دورو لا یعنی مور پلور دی سپورٹ وو کنو بل خبر ادا دے چھ چھو جی ہو دوس دا شوبہ یعنی دی خواخہ کا دے تعلیم شوبہ
جی بالکل سپورٹ را سر خڈیرو او پورا سپورٹ نہ بغیر خو سہم پاسبل نہ دی کدہ پلار مرضی میں نہ وے یا مور مرضی میں نہ وے بیا ہم مشکل ہوا نو دے مور پلار کو ما سر پورا سپورٹ تے خڈیر سپورٹ دے را سر بلکہ تو بغیر کچرے دا سپورٹ نہ وے نو نن بدل لی ورس ما چری نہ کتل او بل ددی چکن بل کوشن دے چ ما ولی دا پروفیشن چوز ک دا دا سی ویلی ہی جی کہ دس کو بدل نہیں چ ما سر دیر زیاد پکی انٹرسٹ ہو بچپن نہ میں سوچ کول
اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے کم کار کا ویداغی پبارہ کی ہوا ہے بالکل شروع کے تاس اوریدون کو وضاحت ورکے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے سفر اکوی او تاسو ولی بیا د پیخور یونیورسٹی نا اسلامی کالج تلاڑے کد دے دوانو فرق خای او بیا چکمل تستا سو کار دی داغي وضاحت راکے
دس دی کی دتا کم زمنگ سائیکیٹرسٹ او سائیکالوجسٹ کو بیسیکلی اغه خلک کی سوک ایم بی بی ایس کی ڈاکٹران جوشی او بیا اغه مختلف سپیشلٹیز تزی میڈیکل کالج کے سبق ہوئی او بیا اغه سپیشلائزیشن اخلی کلا خپل ہاؤس جاب نہ پس اغه اغه سائیکیٹرسٹ سائیکالوجی کی سائیکالوجی باہر نفسیات کم سانگر یونیورسٹی کے دو کالا ابیا اگی نہ پستا ٹریننگ سکھم دے آگا پدی ایریا کی کہیں کہ کل کو خبر و باندھے علاج کول دوائی کل ہم سائیکالوجسٹ نے لکھی سائیکیٹرسٹ صرف دوائی لکھی تو سائیکالوجسٹ کا سکھم دے آگا خبر خبرو باندھے یا خبر و چکم ٹیکنیکس دی یا طریقے دی آگا دا علاج طریقہ چکم دے آگاہ کئی اور ایون زمنگا اسیسمنٹ دی اگر منگا وینا نہ لو او دا شزنا دا طریقے زمنگا نشتا زمنگ چکم دے کاغذ پینسل والا زیادہ تر ٹیسٹو نہ دی آگاہ باندھے آگاہ تو سائنٹیفک دی یعنی ریکگنائز دی اگر من لے کی خب معیاری ٹیسٹو نہ دی اگر منگا استعمال ہو پل ڈفرنٹ مختلف دخل کو بہیویئر اور دا شزنا چکم دے دے دا پارا آگاہ منگا استعمال ہو اس دا فرق سائیکالوجسٹ کے اور سائیکیٹرسٹ کے اور بیاز بولے پیخور یونیورسٹی نا اسلامیہ کالج تلاڑم دا سی ٹیم کی پیخور یونیورسٹی نا لاڑم چکل پیخور یونیورسٹی کو ظاہر دے ڈیرو وقت ہونا ڈیر اب مضبوط ہے یونیورسٹی کا اور اسلامیہ کالج بالکل ایلا راجوڑی دا بلکہ راجو رشی ہوا اجمل صاحب چکم نے آگوئی التکی وائس چانسلر مقرر شی ہوئی نوی نوی 2008 کے ماتچا ہوئے اسلامیہ کالج جو پروفیسر ہو اگئی مات ہوئے مدینہ تو بدل تکی نو کا التراشی ڈیر لکھتار کے داسی زنن تاثر آئیڈیاز ہم خریدی کرتے اسلامیہ کالج طرح سے نکیری سے تخفل سے ڈپارٹمنٹ التا اسٹیبلش کی نماتا اگوی چیز بستا یہ ملاقات اجمل صاحب سے سر اکم کیا زمانگا آگئی نن ہم وائس چانسلر دی نو آگئی سر اب بیا تاسو خبر روکے ہو آگئی سر خپل آئیڈیاز شیر کے نو بیا خیر اجمل صاحب سر چیز ما ملاقات ہوشو نو آگئی ما تو ہوئے چیز بس رازا نو ما آگئی تو ہوئے چیز سر زب التا پی خوری نسٹائی کی زب لکار مار اکم چی کم زر ڈپارٹمنٹ جوڑا والا غوارم آگئی تما دا ہوئے چی لکم مانگا دا غوارو چی پی خوری نسٹائی کو ماسٹرز سائیکالوجی پروڈیوس کی پی ایچ ڈی ہم پروڈیوس کی کو ٹرینڈ سائیکالوجسٹ سکم دی چی چاہتا لکہ دا خلقو چی کم بیہیویرل پرابلمز دی یا نفسیاتی چی کم بیماریاں نی چی آغا دوایاں نو نا بلکہ خبر باندھے دا آغی علاج کی گی نو آغا طریقے علاج پوری دنیا کی دی نو پکار دا دے چی پیخور کی خیبر پختونخوا کی دا شیر دی راشی او دلتا منگتا دیر زیاد ضرورت تے سنگ زلزلہ راغا زمان پختنو خویند روریان یا دا نور خلق چی کم دی زمان سمرا چترال کی یا مانسیری کی
سور خلق و دی دیر زیاد خلق و تا ذهنی تکلیف او رسید خو سوک نو چی دلتا لوکل خلق وی چی اغی ورطا وزان رستا ولی وی یا آلتنا خلق دلتا راولی وی کمونگا دیپلومال تا شروع کو سائیکالوجیست ٹرین کول شروع کو
نو اوز تاسو ٹرین سائیکالوجیست پروڈیوس کوی او بیا تاسو دا مریضانو علاج هم کوی
آو جی آو منگ آغا شی شکر الحمدللہ 2008 کی زلان نو کی بیا منگا کارو که او آغا ٹیم رجسٹرارو سے بادر سے نن سبا آغی دا فرنٹیر وومن شہید بے نظیر وومن یونیورسٹی رجسٹرار دی بے خبر کی آغی دا اسلامیہ کالج پہلا رجسٹرارو آغی اجمل سے دیر زیاد زما مرستا وکا زما سپورٹ وکڑ ما مدد وکڑل چې ما بس وی دی بوی چې خبر ستیک دا نو هغه شی چې کوم دی موږ دا پروگرام دی کی الته کی سایکالوجي ډپارټمنټ هم شروع ک او پکې شروع موږ چې کوم دی ډیپلوما نه وکړ لکه فرست موږ چې کوم پروگرام هغه موږ ډیپلوما ان پروفیشنل کلینیکل سایکالوجي وا او موږ اوس خپل 2010 نه 2010 کال نه نن سات پورې موږ هر کال یو یو کال چې کوم دی سائیکالوجیسٹ تقریبا شل 20 سائیکالوجیسٹ شل سائیکالوجیسٹ چې کوم دی هغه موږ په یو کال کې پروڈیوس کوو
او مریضان چې راځي بیا غوي تاسو پرابلم زیر کم مریضان تاسو لر راځي
هغه چې راځي او زموږ ډپارټمنټ خپل دمره سیټ اپ دی چې یعنی موږ سره خپل مریضان هغه ٹریننګ حصہ ده ہسپتالوں کے دائیں ڈاکٹران زیز دکڑم کئی اور علاج ہم کئی دکشان زمنگا ہم دے چمنگا سینئر سائیکالوجسٹ سنچتا کہ آگا ٹرینڈ بھی او د اغې په لکه سپرویژن کې دا چې کوم ینګ سایکالوجیست دي د دې موږ باقاعده ټریننګ کوو دي ته موږ چل خایو چې څنګه به تھراپی کې څنګه به هر یو شی او ټول یو یو شی موږ ریکارډ دي خو بیا د دې هم خیال ساتو د دې ټریننګ خصوصي حصہ دا چې لکه د یو مریض خبرې چې کوم دی هغه بهر اونځي چا بل چا ته پته ونه لګي د دې کانفیډینشیلټي د راغداري د دې هر څه موږ یې خیال ساتو
تخیره کې به تاسو د خوانه یو پیغام چې تاسو هغه خلکو ته ورکول غواړئ چې دې شو به تر اتل غواړي
زکه لنډه خبره ودا کوم هغه اجمل صاحب ما ته خبره کړې و وای چې څنګه ډاکټران دي انجنیران دي او دا مینجمنٹ یو فیلڈ کم دے دا ڈیئر پاپولر شو دے ما تو دا سلی پسلورم نمبر باندے گو سائیکالوجی فیلڈ بئی او دا صرف دا لیونیانو فیلڈ ندے بلکم پا خود دی دا آگوی ہم دے او زمانگ چکم دے پا نارمل حالاتو کی ہم دا سائیکالوجی ضرورت دے پا خاورزو کی ہم سائیکالوجی ضرورت دی او پا سختو کی ہم او دا زمانگ خلق چکم دے زمانگ دا قوم حصہ دی او دا موږ ځان نه شو ګلولې څوک ناسو خبرې فیل درازي
ډېر
مهرباني چې زیات نه زیات خلک دې فیل دراشي او خډې راخواري دیو کی
ډېر مهرباني مدیحه
تاسو هم ډېر مننه ثانک یو ویری
مچ حضور کو تاسو خبرونه اوریدله سروې د غي قربوا ملیحه امیرزاده او ساسره لپاره بل خبرونه هم لرو او نه خبرونه جمهوریت د جمهوریت نه نه خبرونه لاتیر سره تړلې ده په تیر خبرونه کې تاسو واردل چې په پاکستان کې پوځي عدالتونه څنګه جوړ شول او دا به پر پاکستانی جمهوریت څه اغیز ولري په نړۍ خبرونه کې به واره چې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل د بشري حقوقو لپاره څه مان لري همدارس آیا د پوځي عدالتونو متبادل وو او کنه جمهوریت خبرونه هر ونه ستاسو لپاره په امیر ساحل چمتو کوي
د پوځي عدالتونو جوړول به د بشري حقوقو لپاره څه معنا ولري آیا په پاکستان کې د پوځي عدالتونو پر ځای متبادل وو او کنه آیا دا عدالتونه به یوازې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو مقدمې وکړي کنه ځنې ملت پاله غورځګونه به هم وځپي د پاکستان د ریاست پالیسۍ بدلول مهم دي کنه د پوځي عدالتونو جوړول د قانون پوهان د مرګ سزا ته په څه نظر ګوري آیا دا پوځي عدالتونه به په دوو کلونو کې د سختدریځۍ د مخنیوي یا د هغې په کمولو وتوانېږي او کنه دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې د 2014 زیږدیز کال د دسمبر پر 14 د پیښور پر سکول تر حمله وروسته د پاکستان حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونو په ټول ګوندیزه غونډه کې پریکړه وکړه چې د وسلوالۍ او سختدریځۍ پر ضد به ملي پلان جوړوي حکومت او سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم نوې کړنلار اعلان کړه چې په کې یوه نقطه په پاکستان کې د ځانګړو پوځي عدالتونو د جوړولو په اړه وه په هغو عدالتونو کې به هغه کسان مقدمه کیږي چې په وسلوالو بریدونو کې مشکوک یا ککړ وي
د پوځي عدالتونو د جوړېدو لپاره د پاکستان پارلمان د هیواد په اساسي قانون یا آئین کې بدلون راوست چې د 22 ترمیم په نوم یادیږي. له دې سره په آئین کې یو بل بدلون هم وکړل شو چې 22 ترمیم نومیږي. د 22 ترمیم تر مخه په پاکستان کې پوځي عدالتونه جوړیږي او د 22 ترمیم په نتیجه کې د پاکستان په پوځي قانون یا پاکستان آرمی ایکټ کې بدلون راغلی او اوس به پوځي عدالتونه د ملکي کسانو مقدمې هم اوري. په تېره خپرونه کې پوهانو مشال راډیو ته ویل د پاکستان په آئین کې 22 بدلون د هیواد جمهوریت او د جمهوریت لوري ته سفر ته تاوان رسوي. د قانون چارو پوهانو په اند د پوځي عدالتونو جوړول نه یوازې د پوځ واک پراخوي بلکې د پارلمان حیثیت اغېزمنوي. د دفاعي چارو ځینې پوهان البته د دې عدالتونو جوړښت ته د مجبورۍ په نظر ګوري او وایي له ملکي حکومت سره پرته له دې بل لار نه وه چې خپلې ذمهواري او واک پوځ ته وسپاري. په نننۍ خپرونه کې به تاسو واورئ چې آیا رښتیا هم د پاکستان له حکومت سره د پوځي عدالتونو له جوړولو پرته بله لار نه وه او که څنګه. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه او د سخت دریځۍ او پوځي چارو په اړه د کتابونو او څېړنیزو مقالو لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ او وسلوالو بریدونو په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد د ځانګړو عدالتونو ضرورت و، خو دا ځانګړي عدالتونه باید د پاکستان د ملکي عدلیې په دایرې کې وای.
ځانګړي عدالتونه باید جوړ کړل شوي وي چې د هیواد د عدلیې برخه وي او د هغې په دایرې کې وي. ګوره، ستونزه یا ستونزې اوس دا دي چې تر 1900 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. په دوی کې اوه هغه کسان ول چې پر پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په بریدونو کې ککړ ول. په دوی کې 4 یا 5 د ناقانونه تنظیمونو غړي ول او پاتې هغه معاملې یا کیسونه دي چې په عامو جرمونو کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې وه. نو لومړی اندېښنه دا ده چې یوازې یو څو ترهګرو ته تر سزا ورکول وروسته به د عدالتونه نورو قانونو ته زیاته توجه ورکړي، لکه بلوچستان دي، په سند کې ځینې خلک دي، ځکه چې دا عدالتونه داسې دي چې پکې شهادت څنګه ترلاسه شوی، پیښه څنګه شوی، عدالتي نظام څنګه دی. د دې پوښتنو سم جواب نشي ترلاسه کېدی، ځکه چې ډیرو خلکو دې خواته اشاره کړې چې په پوځي عدالتونو کې ناست کرنیلان یا میجران به د قانون په نظام کې هسې نه وي روزل شوی څنګه چې پکار وي.
جو قانون کا سسٹم ہے اس کی
په پاکستان کې خو بلوچستان د پوځي عدالتونو تر جوړېدو مخکې هم ورکړل شوی دی او خراب کړل شوی مړی موندل کیږي. ملتپاله بلوچستان د دې کارونو تور د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو د پاکستان او بلوچستان حکومتونه او امنیتي ادارې له دې تورونو انکار کوي. البته عائشه صدیقه اندېښنه لري چې د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره ښایي د ملتپاله بلوچستان غورځنګ ته نور ستونزې هم پیدا شي.
بالکل یہ خدشہ ہے کہ وہ جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے جو کہ ابھی تک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی تھی.
بالکل دا اندیښنه او خطر شته چې د ملت پالو غورځنګ باغیز منشي. تر اوسه خو عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژنې کېدې، نو دې عمل ته به اوس قانوني جواز او رنګ ورکړل شي او هغه خلک چې ورکول کېدل او وژل کېدل به اوس به هم کسان ورکول کېږي، خو اوس به د دې عدالتي نظام له لارې معاملې ختمول کېږي.
مسلسل اسی طرح ہوںگے لیکن بہت ساروں کو ان کورٹ کے سسٹم کے تھرو وہ فارغ کیا جائے گا.
د عائشہ صدیقی اندېښنې مې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې له مشر او قانون پوه شیر محمد سره شریکې کړې. دی وایي د پاکستان اساسي قانون یا آئین په 22 ترمیم کې چې په څه ډول د ترهګرۍ تعریف شوی، نو په هغه کې د ریاست یا دولت پر ضد جنګیدونکي کسان شامل کړل شوی دي. نو دا قانون بالکل د بلوچستانو یا په کراچۍ کې په وسلوالۍ کې د ککړو کسانو پر ضد استعمالېدای شي.
دا سره دی چې کوم د دهشتګردۍ تعریف دی کې کړی دی، نو په هغه کې خو دی خاص کر یو خبره چې د پاکستان د ریاست خلاف څوک جنگ کوي. نو که تاسو بنیادی طور دې تاسو شو کوي کده دې تاسو بیا تعریف کوئ، نو په تعریف کې چې فرض کړه د ریاست یو وګړی وجل کیږي یا هغه تختول کیږي د پیسو لپاره، نو دا هم بنیادی د ریاست په اداره باندې د هغې په قانون باندې دا یو گزار دی، نو هغه هم د دې ادارې لاندې راتلی شي. یعنی د کراچۍ کې کوم واقعاتی یا بلوچستان کې کوم واقعات کېدونکي دي، نو یا دلته زمونږ په معاشره کې چلن سبا کم خلکو ته دمکې ورکول کیږي د پیسو لپاره یا خلک تختول کیږي، نو دا ټول لغې په تعریف کې راځي.
نو که داسې صورت وي او د بلوچستانو او سندیانو سیاسي غورځنګونه ځپل کېدای شي، نو بیا 22 آئینی ترمیم او پوځي عدالتونه په پاکستان کې پر بشري حقوقو څه اغیز لري؟ ځکه چې دا د پاکستان د سپریم کورټ سیمواری ده چې په اساسي قانون کې خلکو ته ورکړل شوی بنیادي انساني حقوقو ساتنه وکړي. شیر محمد وایي دا سمه خبره ده چې 22 آئینی ترمیم په آئین کې د بشري حقوقو له مادو یا دفاتو سره په تضاد کې دی.
دا خو حقیقت دا ده چې بنیادي حقوقونه چې دي نو دا متضاد دي دغه سره، او دویمه دا چې قوانین چې دي دغه استعمال بنیادی شعر داغے دا پارا اداری شدی اگر ضروری شعر نو دا دیر زیادہ امکان دے چدا بد ډیر او بے گناہ خلکو خلاف مطلب چ استعمالی کی
پر بشری حقوقو د پوزی عدالتونو د اغیز په لړ کې قانون پوها او د پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسییشن په خانه مشر عاصمہ جهانگیر وای دا پر اندیښنو ولاړه خبره نه کوي بلکه دیتا معلومه ده چې د پوزی عدالتونو جوړول د بشری حقوقو خلاف دي.
دیکھیے مجھے تو یہ پتا ہے ہمیں اندیشہ کیا نہیں, ہم تو بول رہے ہیں اور پہلے دن سے بول رہے ہیں. اول تو ملٹری کورٹس کا قیام بذات خود انسانی حقوق کی پامالی.
گورا ماتا دا معلومه ده اندیښنه نه ده. مو خدا وایو اول لمړی ورځ هم دا خبره کو چې لمړی خود پوزی عدالتونو قیام یا جوړول پخپل د انسانی حقوقو پامالی یا سرغړونه ده, ځکه چلته قانوني عمل یا بهیر پاغه ډول نه تر سره کیږي څنګه چې پکار وي. مونږ په دې باور یو چې مونږ چې څومره پر مخ سو او دا عمل روان وي او زمونږ په سیر خلک به چې پر ضد خبرې کوي نو په مونږ په بوج یا بار نور زیاتیږي. وار له مخه د حقوقو تنظیمونو ته ویناوې شوي دي, پر رسنو فشار راوستل شوی دی. نو دا معامله به یوازې تر پوزی عدالتونو پورې نه وي بلکې نور به اوغسی کی.
د
پوزی عدالتونو د متبادل په اړه عاصمہ جهانگیر وایي په پاکستان کې وار له مخه د ترهګرۍ مخنیوي عدالتونه موجود دي, نو پر ځای د دې چې د پوځ په نگرانۍ او د پوځ تر څار او واک لاندې عدالتونه جوړ کړل شوي وای باید هماغه د ترهګرۍ مخنیوي عدالتونه زیات مؤثره کړل شوي وای. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې هغه عدالتونه خو ډېر ملزمان خوشي کوي او په کې د گواه او د قاضي د امنیت مسله هم موجوده ده. عاصمہ جهانگیر وایي حکومت باید قاضیانو او گواهانو ته امنیت ورکړی وای خو پوځي عدالتونه یې نه وای جوړ کړي.
سے بہتر تھا کہ یہ ٹیررسٹ کورٹ میں باقی جو انہوں نے سزائیں رکھی ہوئی ہیں ان کو نکال کے صرف ٹیررزم کی کرتے.
لپوزی عدالتوں بدا خوی چلت رہا گرے مخنیوی عدالتوں برقرار ساتل شوی وے او لاغ عدالتوں د نورو معاملو او سزاگانو ورکول نظام استل شوی وے او یوازی ہے دت رہا گرے پی خطا زنگڑی کھڑے وے. حکومت باید د گوا پ قانون کی زنی بدلون نہ کھڑے وے او د عدالت تولو قاضیانو یا ججانو تا باید پوزی امنیت ورکل شوی وے.
ججز ہیں ان کو مہیا کرتے فوجی
سیکورٹی. عائشہ صدیقہ زیاتوی د پاکستان وسنۍ عدالتی نظام ځکه هم په وسلوالو بریدونو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نشي ورکولای چې په پاکستان کې د گوا او د قاضي یا جج د امنیت موضوع ته پاملرنه نه ده شوې.
جو گفتگو تھی بڑی پرانی چل رہی تھی کہ ایک ایسا سسٹم کیا جائے جس میں ججز جو ہیں وہ پردے کے پیچھے بیٹھے ہوں.
په پاکستان کې لډیر پخوا راهي سي دا بحث روانو چې دا سي یو نظام جوړ کړی شي چې پکې ججان یا قاضيان تر پردے شاته ناسوي چې دا غوي چهره ښکار نه شي. بل دا چې دلته د گوا د حفاظت نظام او پروگرام ډیر کمزور دی. په ډیرو زیاتو کیسونو یا معاملو کې سزاګانې او د مجرمانو پر ضد فیصلې ځکه نشي اورول کېدی چې گواهان شهادت نه ورکوي. دا تازه خبر دی. د اکرام الله په نوم یو کس دی, د لشکر جنگوي ډلې وسلوال دی. هغه ډیر کسان وژلې دي. هغه ځکه له عدالته خوشی کړ شو چې هغه کسان چې دی یې په وژلو تورن وو هغه د قصاص او دیت قانون تر مخه دی وبخه. د دې معنی دا ده چې چا گواهی ورکول شو هغه ویرول شو, هغوی ته ګواښونه وشول. نو د دې عدالتي نظام د سمولو ډیره اړتیا وه او زما په اند د پوځي عدالتونو له کبله به په راتلونکو دوو کلونو کې عدالتي نظام ته نور توان هم ورسیږي, ځکه چې کېدی شي هر کس بیا دا ووایي چې هغه نظام چې تر دوو کلونو چلیده هماغه باید جاری وساتل شي.
جو سیستم دو سالو میں چل رہا ہے آگے اسی کو چلایا جائے.
په پاکستان کې خو یو وشتم آئینی ترمیم هم وشو, پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شول. آیا د دې ټول بهیر په څه ګټه هم وی او کیواز تاوان کوي؟ بشری حقوقو کمیسیون یو مشر شیر محمد وای د فکر نه کوي چې دا عدالتونه به څه ګټه ورسوي, ځکه چې سخت دریزی او ترهګری د ریاستی پالیسیو نتیجه ده. نو باید هغه تګلارې پای ته ورسول شي.
دا جرایم چې دي دا که تاسو وګورئ دا د معاشرې عام جرایم نه دي, دا د ریاست د پالیسو په نتیجه کې د ډیرو دیشو سلویختو کالو غلطی پالیسی دی, دغې په نتیجه کې تیز اعتماد رسیدلی. نو په کار دار چې هغه پالیسو باندې نظر ثانی شوی, هغه بنیادګری, هغه مرکزونه چې دی جوړ کړی دي, هغه سیزونه چې دی هغه ختمول په کار دي او باغې نن نظر اچول په کار دي. نو که تاسو سوچ وکړئ تش قوانین بدلولو سره یا یو نوی ادارو بدلولو سره چې کله پورې هغه پالیسی بدلی نه شي نو زه فکر نه کوم چې د دې نه به څه فایده راوځي.
په پاکستان کې د دفاعي چارو پوه پخوانی جنرال طلعت مسعود فکر کوي چې پوځي عدالتونه به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ مسلې ختمې نه کړی شي, خو دا ده چې له دې سره به د وسلوالو بریدونو پیښې کمې شي.
ہم امید تو کرتے ہیں کہ کم ہو جائے گی, ختم تو نہیں ہو سکتی. تم لرو چی ترگری با کم اسی ختمی دائی خود ختمی دو لپارا بے دیر کلو نا پکار وی لش تر لش یو لسیز وقت با پکار وی خو آیا پا مشرتابه کی دا آزم او خورستا چی خپل عمل برقرار وساتی دا لوی پشتن دا او مش با وگورو چی پراتون کو میاشتو کی طول مشران او دا حکومت طول عناصر پدې کې څه ډول رول لوبوي.
د سپریم کورټ بار اسوسییشن په خوانې مشر عاصم جهانگیر تخکاری چې د پوځي عدالتونو له جوړښت سره به یو بل مسله هم پیدا شي او هغه دا چې د ولس او ملکی حکومت او پوځ ترمنځ به کړکیچ زیات شي.
ګوره له دې کار سره به د ولس او د پوځ او حکومت ترمنځ کړکیچ زیات شي. ولس خو به په آرام نه کینی. د دې هیواد ولس هیڅکله غلې نه دی ناست. د خدای شکر دی ولس تل خپل غږ پورته کړی دی. دوی به په پارلیمان کې خپل غږ پورته کوي او خپل مشرانو سره به حساب کوي. نو کړکیچ به زیاتیږي.
په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې د مرګ پر سزا د عمل بهیر درېدلی و. خو د پېښور پر سکول تر حملې وروسته د مرګ په سزا محکوم شویو ته د پانسۍ ورکولو بهیر بیا پیل شو. اوس به پوځي عدالتونه هم د مرګ سزا اورولو واک ولري. د دې په نړیواله توګه څه غبرګون کېدای شي؟ د بشری حقوقو کمیسیون د خیبر پختونخوا څنګه مشر او قانون پوه شیر محمد زیاتوی په نړیواله توګه به د پاکستان د اقدام خونه ګڼل شي او دا چې د مرګ سزا اورول او د مرګ سزا ورکول د مسالې حل نه دی، ځکه چې د ځانمرګ بریدونو هڅه کوونکي خو تر عدالتي فیصلې مخکې مرګ ته تیار وي، هغوی به په مرګ څنګه وویرول شي؟
د قوانینو کې خو سزاګانې سختې دي، لکه دا چې کوم نوی قانون جوړ شو او دې سره سره دغه چې کومه پالیسي حکومت خپل واپس واغسته، لکه هغه کې قوانین خو موجود و د پانسۍ ورکولو لپاره خو هغه عملي کېدل نه. یو پالیسي حکومت داسې جوړ کړو چې په هغه عمل درآمد نه کوو، ځکه چې دنیا کې خلکو دغه مخالفت کوو. اوس چې دا وشو نو دا عملا دواړه تقریبا په یو مخ باندې روان شو او ظاهره خبره ده چې په دغه پالیسو باندې